مکنه رضوان سلام.
وعلیکم السلام، ډیر زیاته مننه امید مرزبان دوستانو دی او ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې افغان ولسمشر نن له سویډنی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې هیواد کې د افغان کډوالو او ورغلو پناه غوښتونکو د ستونزو او برخلیک په اړه خبرې کوي. دا هم اوري چې د سوری علي شوراوي افغان طالبان د دسیسو ښکار شوي دي او باید سمدلاسه له جګړې لاس واخلي. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. هغه روسي وګړي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حمله او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم ولري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي او دا یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر د سفر وروستی تمځای دی. ولسمشر اشرف غنی د سفر وروستی مقصد داسې ګڼل کیږي چې اوس مهال په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس مهال 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. د سویډن حکومت د سوریې، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري. ولسمشر اشرف غنی به نن د نورو مسلو ترڅنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په برخلیک هم بحث وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي. توماس دی مایزر پرون د جرمني د 1600 ایالتونو له مسؤلانو سره تر لیدنې وروسته ویل چې د افغانستان له مسؤلو سیمو ورغلي خلک به مسترد کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې برلین او کابل به د انسانانو د قاچاق او غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د معلوماتو د شریکولو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخ کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو، اریک حمیدالله د پخواني شوروي اتحاد د پوځ غړی و چې په افغانستان کې پاتې شوی او په 2009 کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې په لاس درلودو تورن شو. اریک حمیدالله 55 کلن دی او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکارۍ په جرم په امریکا کې محاکمه کیږي او مجرم پیژندل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حمله او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل به هم ولري. باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات وشي او عوامل به هم څرګند شي.
At this stage, we do not yet know why this terrible event occurred.
دوی په همدې وخت کې یا همدې شیبه کې موږ نه پوهیږو چې دا د وحشتناک پی خول شوی، خو پوهیږو چې هغه دوه وګړو چې وژل شوی وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس ویلي چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینې مشکوکو تورسانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود. وسلوالو کسانو وړ مورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه ووژل او یو شنورې ټپیان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په پرونی کتنه کې هیڅ نوې خبر نه ده اورېدلې. لافروف او چاوش اوغلو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 24 د ترکیې په فضا کې د روسي جیټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته اول وار دی چې د مسکو او انقرې لوړ رتبه چارواکي خبرې کوي. تر دې پیښې وروسته د انقرې او مسکو اړیکې خرابې شوې. په بلګراد کې د سرګی لافروف او چاوش اوغلو ترمنځ د پرونی غونډې جزئیات نه دي څرګند شوي. روسیا ټینګار کوي چې ترکیه باید د دوی د الوتکې د ویشتو له امله معذرت وغواړي، خو ترکیه وایي چې د روسي جټ الوتکه دوی له مکرر خبرداري سره سره بیا هم بې د اجازې د دوی فضایي حریم ته ورغلې وه. ترکیه ټینګار کوي چې له خپل هوایي قلمرو څخه د دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړي. او د ترکیه صدر اعظم وای انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د غاز د نلیکې د پروژې د بشپړولو لپاره هڅې چټک کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې ویل چې دا تناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2030 میلادي کال بشپړ شي. د ترکیه او آذربایجان ترمنځ د غاز پر دې نلیکې به 10 میلیارد ډالر مصرف شي. دا پروژه به د جنوبي قفقاز د غاز له نلیکې سره وتړل شي چې د آذربایجان، گرجستان او د ترکیه ختیځ ته غاز لیږدوي. د نلیکه به چې 1350 کیلومتره پلان شوی د ترکیه په لویدیځ کې د اروپا اتحادیه تر پولو غاز ورسوي. دا غاز به د ترانس ادریاتیک نلیکې له لارې یونان، البانیا او ایټالیا ته هم انتقال شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی له اروپای هیوادونو څخه د سفر په ترڅ کې نن په سویډن کې دی او د دې هیواد د چارواکو سره به د مهمو دو اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي. یو مهمه مسئله چې په سویډن کې به افغان ولسمشر له دې هیواد سره یادوي، هغه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو موضوع ده.
غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي.
په سویډن کې مشت افغانان اندېښنه لري چې خی ولسمشر له سویډن سره د دوی په وینا داسې موافقه امضا کړي چې له مخې سویډن افغانان بیرته واستوي. د کورنیو چارو وزارت وایي دې وزارت د عایشې د پخوانۍ قراردادانو دوسیې به څېړي او که اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د سولې عالي شورا وایي طالبان د دسیسو ښکار شوي او باید جګړه پرېږدي.
نه افغانستان حکومت سره جنگو کی او نخپل منځو کی جنگو کی زکه دا د شیشې دي او دا د سولې لپاره او د افغانستان په خیر نه دي زما په نظر.
او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د روسي حمله او تروریزم ترمنځ ارتباط شته، خو ښایي نور عوامل هم ولري. په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکو. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غغونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه ورپسې بحث اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشر د اروپا د شپږورځني سفر نن وروستي ورځ او په سټوکهولم کې د سویډن له چارواکو سره ګوري. تمه ده چې د دې هیواد له چارواکو سره د همکارۍ او سند هم لاسلیک کړي او د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. تفصیل له احمد شه برورو.
په تیر یو کال کې په زرګونو افغان مهاجر سویډن ته تللی دي او دا ستمه ده چې د افغان کډوالو مسله به ولسمشر اشرف غنی له سویډني چارواکو سره شریک کړي. د افغان سویډن د کمیټې د رسنیو د څنګ مشه کاتارینا هیلستروم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به د سویډن له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاریو یو تفاهم لیکم لاسلیک کړي. دا وایي له څه چې زه خبره یم هغه دا ده چې ولسمشر غنی به له صدر اعظم سټیفن لوین سره وګوري او په سویډن کې به د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ګڼ شمېر ماشومان او زلمی افغانان له سرپرستانو پرته سویډن ته راغلي دي چې د هغو د برخلیک په اړه به هم خبرې وشي. ولسمشر غنی به بیا د بهرنیو چارو له وزیر مارګوت والستروم سره وویني او بیا به له افغانستان سره د سویډن د مرستو تفاهم لیک لاسلیک کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر غنی به د سویډن له ولی عهد شاهزادګۍ ویکتوریا سره هم وګوري او د سویډن په شاهي پانتون کې وینا وکړي. کاترینا هیلستروم وویل دا غو معلوماتو لمخې چې له موږ سره دی ولسمشر غنی به له شاهزادګۍ ویکتوریا سره وویني او د سویډن شاهي ټکنالوژي پانتون ته به ورشي. دا لیدنه به د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې ولسمشر غنی د سویډن د ځوانانو د چارو له وزیر او د کابینې له یو شمېر نورو غړیو سره ویني. د افغانستان ولسمشر د اروپا د شپږورځني سفر په ترڅ کې تر دې مخکې جرمني، ایتالیا او فرانسې ته تللی وو او دا سفر به د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسیږي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په سویرن کې د هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان کډوالو پر سر هم خبرې کوي. ښاغلی غنی تر دې وړاندې د جرمني، ایټالیا او فرانسې له چارواکو سره وکتل. دا وروستی اروپایي هیواد دی چې ولسمشر اشرف غنی به په دې سفر کې پکې تم کیږي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ له سویډني چارواکو سره د افغان کډوالو دغلته په دې وروستیو کې ورغلو پناه غوښتونکو موضوع یاده کړي. فرشتې جلال په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له مشر نسیم سحر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې سفر په اړه هلته میشت افغان کډوال څه فکر کوي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي. زیات افغانان بدبینه دي دې سفر ته. ښه، دا سفر خو دوه اړخه لري. یو پروګرامونه د اقتصادي، د اجتماعي، سیاسي او نظامي ده چې د دې په هکړه موږ ډېر خوشحالیږو چې افغانستان او سویډن سره اړیکې زیاتې پراخې سي او دا د افغانستان سره. دوم بخش دغه مهاجرین دي چې ډېر مظلومانه ځوان کې درته ډېر مشکلو سره سویډن ته راځي. په لاره کې یو څه زیات خپل ژوند له لاسه ورکړی، د ایرانیانو، محافظینو، د ترکانو د جبر، د غونډ حالتونه یې تېر کړي، په ډېر مشکلات سره راځي. او دلته بیا هم به دوی ته ځواب منفي ورکول کېږي او ډیپورټي کېږي. دا به نو یو غټه جفا، یو غټه ګناهی د دغه افغانانو اخله. زه امیدوارم چې رئیس جمهور د افغانانو دغه منافع په نظر کې ونیسي.
کله چې په نورو هیوادونو کې داسې یوه مسله وي، بیا خلک سوله ییز اعتراضي کارونه کوي، نو آیا تاسې په سویډن کې کوم اعتراض مو پلان کړی یا مو اعتراضي غونډه پلان کړې ده؟
موږ داسې اعتراض په نظر کې درلوده چې حتی د سفارت په مخ کې داسې اعتراض ولرو او د خپل اعتراض بیان کړو. دوه هفتې مخکې موږ خپله سفیر سره وکتل، په ډېر دوستانه فضا کې دغه اعتراض وړاندې کړ چې موږ مخالف دي یاست چې افغانان په جبر سره د اروپا نه ډیپورت شي. داسې په نظر کې چې مهاجرین وزیر را سویډن ته او په مشخصه توګه وغږیږي، او موږ ته دا اطمینان ډاډ راکړل شوی دی چې داسې موافقتنامه په دغه سفر کې نه امضا کړي. نو د هغه لپاره موږ د دغه سو مظاهرو نه صرف نظر وکړو، او که معلوم شي چې دا توافق امضا شوی یا امضا کیږي، نو موږ به هم په آینده کې داسې اعتراضونه به کوو.
نو تاسو له ولسمشر سره ګوري په څه خبرې ورسره کوي؟
د افغانانو په مشکلات باندې چې دلته کوم قانوني امکانات سره چې افغانان پاتې شي، او که دغه موافقه په دغه شکل چې سویډن بیان کوي وړاندې کوي، دا به افغانانو ته یو خنډ دی. هغه زمینه برابرۍ چې دوی زیات منفي ځوابونه واخلي او افغانستان ته ډیپورت شي.
سهار صاحب، په سویډن کې څومره افغانان دي؟ تاسو ته عمومي کوم شمېر معلوم دی؟
په تخمین توګه سره کوایم 10000 شاوخوا کې به رسیدلی.
مطبوعات څه وایي د سویډن تلویزیون مثلا دولتي؟
نن ورځپاڼه، یو ډېر مشهور ورځپاڼه په نوم د داګنس نیهت، په تر مقاله کې د اشرف غنی سفر ته توجه کړی دا داسې هیله لري چې دغه موضوع د اشرف غنی سره حل فصل کی. په دې سویډن بالا آلمانه زیاترین افغانان هم نور مهاجرین سوریایی دلته زیات راغلی دي، او دوی داسې ښکاروي چې دا یو بحران ایجاد کړی ده، او خصوصا د افغانانو دا د تلسنکت نوي ځوانان چې دوی تنها راغلی دي. دوی په ایران کې اکثریت تولد شوي دي او تذکری هم نه لري. نو وزیر د داخله چې مصاحبه ورسره کړې ده، هغه داسې امیدواري ښکاره کړې ده چې وکولی شي افغانستان سره په دې هکله یو قرارداد.
قرارداد نور جزئیات خو بینی څرګند کړي؟
نه اصلا یو چې اشاره کړي چې سفارت افغانستان یو طرح دوی ته لیږلی، او دغه طرح یو اساس دی چې به غږیږي. زه فکر کوم چې پس له دې نه به د مهاجرین وزیر سویډن ته سفر کوي او په جزئیات به پس ته غږیږي.
تاسو ته خو نه دي معلومه چې د افغانستان سفارت په طرح کې څه غوښتنې کړي د مهاجرینو په باره کې؟ یعنی مهاجرین وساتي کې وسړی
سفیر سره چې دوه هفتې مخکې ملاقات ولود، د هغوی طرح کې دا و چې موږ نه غواړو چې دغه کورنۍ ډیپورت شي، هغه کسان چې مریضان دي او د
په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر چې وایي دوی هیلمن دي چې ولسمشر اشرف غنی به له سویډني مقامات سره داسې کوم موافقه ونه کړي چې پر اساس افغان کډوالو په خاص توګه په دې وروستیو کې ورغلي افغان پناه غوښتونکي له دغه هیواد څخه وویستل شي. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریع
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د عیاشۍ د پخوانیو قراردادیانو دوسیې به څېړي او که اسناد یې قانوني وي پورونه به یې ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو مرستیال وایي په دې برخه کې له مرستندویو نړیوالو مؤسسو سره خبرې روانې دي، خو د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت د ژمنې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د یادې موضوع په خاطر د یاد وزارت لوړپوړي امنیتي چارواکي به د دې جرګې عمومي غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه رپورټ له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د 1491 290 او 390 کلونو د عیاشۍ د قراردادونو له درکه میلیونونه افغانۍ پوروړی دی، خو د دې وزارت د تامیناتو مرستیال وایي چې پخواني ټول قراردادونه به په شپږو میاشتو کې وڅېړي. مرتضی رحیمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه قراردادونه چې اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا شي.
ما دوسیه های اسنادی که قرضدار است
مونږ به هڅه وکړو د قرضدارانو د دوسیه اسناد چې د عیاشۍ له درکه یې وزارت پوروړی دی تر شپږو میاشتو پورې وڅېړو او دا مشخصه کړو چې قرض یې د ادا وړ دی او که نه. هغه چا چې په رښتیا قرارداد کړی، اسناد یې قانوني وي، پولیسو ته یې خدمت کړی وي، د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې په هر ډول چې کېږي قرض یې ادا شي، او څوک چې اسناد نه لري له قانون سره سمې کار نه دی کړی مونږ نشو کولی هغوی ته څه ورکړو.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه هغه اسناد چې تر اوسه څېړل سوي د 1493 کال قرضدارو قراردادیانو ته 841 میلیونه افغانۍ پور ورکړل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانیو قراردادیانو د ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت وکړ چې د څو کلونو د قراردادونو پیسې نه دي ورکړي او دوی په دې برخه کې اسناد هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت یاد ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزای وایي یا د موضوع نه میاشتې کېږي چې روانه ده، که چیرې وزارت د دغې موضوع د خلاصون لپاره اراده درلوده نو باید په خپل وخت اقدام کړی وای.
زه دې خبرې ته بالکل د شک په سترګه ګورم، ځکه دا تقریبا نه میاشتې کېږي چې دغه موضوع زموږ کمیسیون ته راغلې ده او درې واره د محترم وزارت داخلي او وزارت مالیه محترم مهین صاحب مستور صاحب موږ راغوښتي دي. په دغه باب تر اوسه دوی هېڅ نه دي کړي، البته متعدد وعدې هم زموږ سره کړي دي چې موږ به د دوی حقوق ته رسیدګي وکړو. متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی سوی. که دوی دا کار کولای باید دا کار په دانه میاشت کې سوی وای. دا چې په نه میاشت کې نه دی سوی فکر نه کوم چې په دې اوو ورځ کې دي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تل د ملي شورا غړیو د مدني ټولنو فعالانو او یو شمېر کورنیو او نړیوالو څېړونکو ادارو په افغانستان کې د قراردادونو په برخه کې په ناسم شفافیت انتقاد کړی او تل په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د 1499 کال د تدارکاتو او قراردادونو په برخه کې ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي په دې اړه له احمد تکل څخه اورو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو پرون په خپلو ګڼو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او نښتو په اړه مطلب خبره کړی دی. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکي که د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په رښتیا په کوټه کې په یوه غونډه کې ټپي شوی وي نو دا به هغه جدي اختلافونه چې د طالبانو په لیکو کې په تیره د هغو په مشرتابه کې شته رابرسیره او د دې ډلې راتلونکي به له سوال سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي که څه هم د ملا اختر محمد منصور د ډلې د طالبانو ویاند دا نښتې ردوي او وایي چې ملا منصور بیخي ټپي شوی نه دی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې دا خبره رښتیا وي نو دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم بدلون راولي، او له بلې خوا طالبان به چې هسې هم د داعش ډلې له ګواښ سره مخامخ دي له دننه یوه بله ضربه وویني. خو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د خلکو پر کورونو د هغې ځانګړې ډلې لخوا چې سی آی روزلې ده د شپې د عملیاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د خوست د دفاع په نوم د ځواک وسلوال په روانه اونۍ کې په خوست کې د خلکو کورونو ته ننوتل چې په دوو عملیاتو کې یې ګڼ شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شول. واشنگټن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې د سی آی لخوا دا روزل شوی ځواک په افغانستان کې یوه پټه جګړه پر مخ بیایي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم دا تاییدوي چې د خوست د دفاع ځواک ملکي خلک وژني او له قانون څخه سرغړونې کوي، خو د واشنگټن پوسټ په وینا د دې ډلې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه مبالغه کیږي او دا تبلیغ طالبان کوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا ډله د خوست د امنیت په ټینګولو کې خورا مهمه ونډه لري. ورځپاڼه زیاتوي څو میاشتې وروسته له دې چې ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ، سی آی ای لا هم په افغانستان کې خپلې پټې جګړې ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د خلکو پر کورونو د شپې عملیات خلک په غوسه کړي او پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال بندیز پرې لګولی و. خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا ښکاري چې د ملي وحدت حکومت چې د متحدو ایالاتو په منځګړتوب جوړ شوی د طالبانو پر ضد په جګړه کې د عملیات ګټور ګڼي او هغو ته یې بیا اجازه ورکړې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د آسیا زړه کانفرنس لپاره یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې چې ډېرو پکې د ګډون پخلی کړی دی. د دې وزارت وایي قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته ویل چې که څه هم په افغانستان کې په غونډه کې افغانستان په دې غونډه کې د ګډون خبره تایید کړې ده، خو تر اوسه لا د افغان ولسمشر د ګډون تایید نه دی شوی. په دې اړه تفصیل له پیښوره د زبیح مومن په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د روانې میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول پروسی آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې ځینو پکې د ګډون پخلی کړی دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډې کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي ویل چې تر دې دمه ورته په دغه کانفرنس کې د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. قاضي زیاته کړه د آسیا زړه کانفرنس پرانستا باید افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي، خو تر اوسه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر ګډون نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شریف په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرنس په سنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال لغه غوښتي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان دغه کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهم وباله او ویویلیا د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د روانې میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس غونډه جوړه شي او تمه ده چې د 9 هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي. دا په افغانستان کې د امنیت او سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرنس دی. قاضي خلیل الله ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر د ورتلو انتظار دی که چیرې نوموړی اسلام آباد ته راشي نو په یو لړ موضوعاتو به خبرې وشي. ښاغلي خلیل د داعش وسلوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د دې هیواد په کومه برخه کې د دې ډلې موجودیت ثابت شي نو پر خلاف به سخت ګامونه پورته شي. خلیل الله همداراز ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي او ځپلو لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې ده او د همدې مقصد لپاره د ضربې ضرب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې ښې نتیجې راوځي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د افغانستان د لویدیزی حوزې د 15 ولایتونو د خلکو د هماهنګۍ شورا د دې ولایتونو ترمنځ پریوالی او ګډې همکارۍ تاکید وکړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایتونو پراختیا پروژو ته تدابیر ونیسي. دوی چې شمېر سلګونو ته رسیده د پنځمې پرځې په کابل کې یو غونډه وکړه. په عین وخت کې افغان چارواکي وایي حکومت د دې ولایتونو د هر اړخیزې پراختیا لپاره عملي هڅې پیل کړې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د هیواد د لویدیځ حوزې د 15 ولایتونو هرات، غور، بادغیس، فراه او نیمروز د خلکو د هماهنګۍ شورا د دې ولایتونو د خلکو ترمنځ د یووالي په ټینګښت او یو تر بله په ګډې همکارۍ تاکید وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ولایتونو بیا رغونې، پراختیایي پروژو او د زیربناو جوړولو ته توجه وکړي. د لویدیځ حوزې د ولایتونو د خلکو د هماهنګۍ د شورا د غړو شمیر چې سلګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو. په کابل کې د هرات د خلکو د هماهنګۍ د شورا رئیس عبدالحق دانشمل وویل
دښمنان ملت افغانستان شپه وروسته تلاش میورځن تا
د افغانستان دښمنان شپه وروسته هڅه کوي څو په هیواد کې د تعصبونو پر مسله کې دوه سره جنگ جاری وساتي او هیواد مو د بربادۍ خواته بوزي. د لویدیځونو اوسیدونکو ته پکار ده چې پرته له هر ډول سیاسي، قومي او سیمه ییزو تعصبونو پرته سره یو موټی او پلنشتي چې دښمنان خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په دې غونډه کې د لویدیځ حوزې د 15 ولایتونو هغه شوراګان راټولې شوې وې چې په کابل کې میشتې دي. ځینو ویناوالو پر حکومت یو لړ انتقادونه هم وکړل او ویل چې د لویدیځ حوزې د 15 ولایتونو حکومت ولی کرنې، پوهنې، روغتیا، پراختیا او زیربنایي برخو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. د بادغیس ولایت د خلکو د هماهنګۍ د شورا رئیس سید محی الدین هاشمی وویل
مشکلات کې محمد پاکستاني یو برخه
موږ د بادغیس اوسیدونکو د برښنا، سړک، د څښاک اوبه او داسې نورې ستونزې لرو. د بادغیس خلکو قرباني ورکړي خو د ملي والی حکومت ورته توجه نه ده کړې. په حکومتولۍ کې د دې حوزې نوم نه یادې شي. آیا موږ کادرونه نه لرو؟
په ورته وخت کې د حکومت چارواکي وایي چې د ولایتونو متوازنه پراختیا د دوی له لومړیتوبونو څخه ده او د هیواد په ګڼو ولایتونو کې پراختیایي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
د ملي والی حکومت په ټول هیواد کې متوازن انکشاف ته ژمن دی. د همدې تعهد پر اساس باندې د حکومت ټولې پرمختیایي ادارې کار کوي. په دې انکشاف کې ټول افغانستان شامل دی. جنوب غرب حوزه هم له هغو حوزو څخه ده چې حکومت هیڅکله له پامه نه ده غورځولې.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم د ځینو ولایتونو اوسیدونکو انتقادونه کړي چې په پراختیایي پروژو کې د ولایتونو ترمنځ توازن په پام کې نه نیول کیږي، خو دا هغه انتقادونه دي چې حکومت ردوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د روسي حمله او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان موجود دی، خو ښایي چې دا پیښه نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات ترسره شي. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس وایي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینی مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسلوالو کسانو ورمورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوار لسنه پکې ووژل او یو وشتنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلی او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیری کړی دی. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو لدې څرګندېږي چې دوی د حمله مخکې له مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیژې د ترنګوالي پر تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ټلیزو وژنو داسې پیښې په مکرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ یې د مخنیوي لپاره څه نشو کولای، خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پر نوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، شو ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو د نوې لړۍ او ورسره بحث اوریدل شي، خو اوس اترنیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی نن د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به له دې هیواد وویستل شي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د ورستۍ حمله او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان موجود دی، خو ښایي چې دا پېښه نور عوامل هم ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرې په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره نه ده اورېدلې. او د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي.
کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې وړې ناوې فرزانې ته سره لدې چې د خوندې تللو اجازه ورنکړل شوه، دې ته اړیستل شوه چې غوا ولوشي. د لوشلو پر مهال غوا پلته وهله او خبره روغتون ته ورسیده. راځي اوس واورو چې د فرزانې روغتیایي حالت څنګه دی.
لکه چې فرزانه ویده شوه.
او مور مړی ویده شوه، ټوله شپه نه به ویده شوې.
زما لور څومره ده و ملک صاحب چې تاسو بیا د غټې ښځې کار پرې کوئ؟ همدا مو سره ویلي وو.
نه ما لږ سړه خوره، ستا لور اوس زما د کور غړې ده.
ملک صاحب سمه ده، زم دا منم در سره چې فرزانه ستا د کور غړې ده، خو تاسې همدا مه هېروئ چې فرزانه لا ماشومه ده او تاسې د ماشوم په نوم خپل کور ته راوستې.
هی وروره، زه لا تروسه غلی وم. څه مې نه ویل؟ څه به وایې شریفې؟ د فرزانې پلار خو کومه بده خبره نه ده کړې.
زرمینې خورې، تاسې ښځه او خاوندم په یوه خوله یې.
هو کنه ملک صاحب، تاسو زد وکړ چې موږ ته واده راکړئ. ستاسې لور به موږ سره هماغسې د ماشومې په څیر وي تر څو چې غټه شي.
او بیا تاسو په یو زخ ماشومې غوا ویلوشئ؟ خو بلنګور مو هم راوسته، هغه ته دا کارونه ورکړئ.
زرمینې دومره مرا باندې لګیږه، چې لور مو وړه وه په ماشومتوب کې به زما د زوی په نوم نه کوله.
هو کنه، همدا مو خطا ده. د فرزانې مورې درځه چې زو.
څنګه لاړه شم؟ د فرزانې شولې تبه ده، ناروغه ده.
خبر شي، دوای خوړلې ده. نیمه زه په ویلې کې درته درېږم.
مورې دا کم پلارن الریکا ګرمي میکيږي.
هو لریکا ورنه
پلار ولې ولاړې؟ زه
نه لوري بیا راځم.
نه پلار زم د سره زما کوړتا
جار دې شملوره سملا ماجيګا ساړه دي ناروغه يې.
مورې تا دې بل ټکړې دروازهست تمځه.
زرمینې زه وتم، فرزانه غلی کبه راوځه.
مورې زم کوړتا زما
هیچه نهی دیر نخری دیز دادی در جایی چشتا هم داد کور دینو
او خدای از سوکم مال زفر زانه زمی پلر تا وایتی زمزم
چه که دوری؟
پلر مرمی من نبیایی ما کور تا بوزا زدرت نباته گیگا
فرزانه ده چه ماشوم توب ده شروع کرده ام ده ده کور ده
و ملک صاحب ماشوم چه ده ماشومانو کارونی که چو گیو کیا خیر ده ملک صاحب پریده چو سوش بی ما کره لارشی
چه؟ نوی ناوی ده خلق به چه وای پرده کور خو حسن نخ پلیگی ندسی
و زاجله جاری لار دیش را سرا
نایما زمان خواکا ندا او دخواکیم خواکا ندا ندیزی
خیر ده کاکا
او خود سپردی نیو اولاد مو ده رزا فرزانه
زرمینی واده نویده چه ملک سب چه ویل ندیزی
او تلای نشی
نشی تلای ندیزی درزا زرمینی ملک سب بیا دیکھو و نکرا خیر زم پویگم چیز در سر آوکا
علا پوگاک خیلی خیلی درم ای گلپری تا گوره پاس کر کئی تا قتلی وی خوابی را بانده زمان مگک نکر کرازی
وی لخندامی بدو دید پدرد شو اوف را کوزش گلپری مگک کوتا تا تا پری خودا
لرشا لرشا حضرت اغی خواکنم
هی راشا ای اغا دی رخصتی خبر پاتی شو چکو
جمعی کرا تک سخت دی رخصت دی شو خا 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 دی خاطر که بسنگ رازو شفیقام نشرات لی
او زر لکتی زمان کور خلق لری هم دی چنگ برازم
شفیقی زی بیاویم چی تولگای با بیخی نرخصتاو خیر دی کم ورز چی کولیشی راشی لیک درس باوایو خو بل کتاب نشرو کهو تیر درسونه با تکرارو
او دام سمده
بل دا چی جمعی که دا ماشومان لخونزی نرخصتی گی بیا هاگویم درس دل ترازی
وی ماشومان دیاد کرل شفیقی اغا دلوره لورده سنگه دا وش سنگه بوی غدی با اغا ورد واو حالی وا
یعنی پیغی بڑی جنه ای غوال وشلا
او دیر اکلاکه و حالی وا دکتران ارتا ویلیو چه که سر لگیده لی بای یا بلی و نی وا یا با خدای مکر امرا وا
ای یا با کسات هستا وکم زو وڑا و ما از ما تر تا یا وڑا جنه واده کرده وا دیکور پکارو نو بیخی خبرم نوا
اش لکز منگ فرزانه اغی غریبی لاده ما شما نسر لو بکولی
او بیخی هم آغا سوا یا ورز منیا پتناره که دروری پخاول ورته وویل اغی دیر جرل اویل چیز دامی نده
توبه خدایا توبه چه ظالمان پیدا کیگی
تکی سوا ورزار لختی یا دوده تناره که وحلی و پا دوه هم ایل از غالی سرا تناره تلوی دلی و توک پی خبرم نو عمل تا توری ایری شوی و
وی غلی شد رمی وران شو گل پدی الا دیز منگ پا فرزانه ره همون کی
آمین آمین
او میرا از خود بیخی ایرانه کرم در تسو وای
چه چه دواری دخوری
او سکینی ایرانی گما ده خوشونده رنگ رنگ خبری بکیرادی دی احمد المسیح قسمت کی بمیم داو
او مال احمد خو نیستی دیزوی خسر دی دیری لوب تاسو بانده وکڑی
دیخپلو لوب نتیجه بمو گوری احمد وای چی زی لور سر واده نکوم
نو تاسو این خبره منه ای هو چو کنو
خا خیر تیر خبری با پریک دو نمی خبری با کهو ابی تیوی کزا
زبی ویم ساکینی نپیگم چنگا او چو ویم
ولی تروری ویم سه خبره دا
ساکینی وی پیال تا دی چی زلو دی مونستاسی کورانای خوخی دی یو بلخ پیجنو
دا خبریمو بلدول را تخکاری
لگا پی پوشوی سکینه مونگ سالور پلوشی پسی را غلیو احمد المسایی می خالک دی چای بد ندیلی دیلی
ام دی کلی که زمان مخطر آلوی شوی
سکینه هیچ چوک دی چالور پسی لبد از آره جرگه نلیگی
گورو چه خفا مونکه استاسو خوب مولی دیلیوی چی در تر غلیو
خیریو سی خواله استاسو خپل دی او دا خدا سی خبره نده چیزو سام لاسی در تا جواب درکم
خیر ده سکینه خوری کور که مشوره وکی مون بیا رازو خوچ خفامو نکی
زچی دویو مایرالو ری
نایما پتا وس را غلی او پما تیره ده خو تا خو نکره
دا خوست را تا دل مرغون دی روخانه شوا چی خکار می نده کرده خو چو رسته اقل کاش روم بای وای
واو رو را سمه دا اقل نکار خیستل خپل زی لری خو چیرته چی لاره معلومه وی خبر اخکاره وی قانون و شریعت موجودی التانو بیا دا دلائل بیسایه دی
جمیله او سلا و که او سلا بغال مغال سلاسته نرازی
سیده ورو را چه هر چو خپل اولاد ولری غصه ورزی لیوی خواز محلور وڑا دا او بلا خبر دا چه دا ملک ستار کورنه دیر ظالمه دا
نایما حقوی که هر دول دی خو لمره ظلم تا خپلا پا خپلا اولادو کر دا پا کم قانون او مذب کی را غلی چه دومره وڑا ماشومه دی کشداو یا واده کی
وو رو را دا چه دسترگو لیازنی وله هم
زه هم سنا چه خبر سوم چه دا دلاور خان پسترگو دی لور ور کرده زکه چه دا ملک ستار سرای واده کرده و
سعیده که تام ده نیم پشان سستی کرده و استالور بم لاوخت پا بدو که تلی وای
او کنه از ما ورور مسافر نه پخطا که تاج محمد و وجل سو نو جرگی دا فیصله وکره چی جنه دی پا بدو که ورکی لور خوی ندر لوده ویلی چی وری را دی پا بدو که ورکی
ده دلاور لالا خبره و های های وی مکه و پچا چی و بشی پتا
نایما چنگ چورتی شوی
سیاغا ما ویل اوس خو بل ور ختیری دی بل چاره نه لرم نور رانه واده کړنو
کوم واده د څه شی واده هغه وړه ماشوم ده دا هغه واده کله کیږي د مولوی صاحب خبرې لکه چیری شوی دی ها
چیرته زله کچ نه وم
او کنه هغه وا خو ته له ګل محمد سره خو دی خو ګرځیدی
هغه ویل چې په دې ډول ودونو کې ډیر ستونزې را پیدا کیږي او په ځینې حالتونو کې خو یې بیخي نکانه سي کیږي لکه جنه یا لک ماشومان وی یا بی پختن یا ناخبر واده وکی او یا هم په جبر سره واده شي
کله چې زمونږ په منځ کې جنجال روان و څارنوال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون اتویشتمه ماده لکه چې راته وښودله
ښه په دې اتویشتمه ماده کې څه شی و
داسې پکې راغلی و چې که څوک هغه جنۍ چې د واده قانوني سن نه وي پوره کړی چاته یې واده کړي هغه باندې قید راځي چې د دوه کلو نه به کم نه وي
یعنی د جنۍ پلار هم ښیي
هو کنه هر څوک چې وي څه پردي خو د چا لوڼې خلکو ته نه وادوي
او څه چاره لرم لور مې ناروغه ده او ملک ستار یا ته زما کور ته نه راپرېږدي که جرګه پرې راټوله کړم څنګه
بله درنو اوریدونکو السلام علیکم د پاتې خبرونې کوربه زه یوسف زدرانیم خو تر دې دمه تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې 120مه برخه واوریده تر 9 بجو پورې په پاتې خبرونه کې په حقوقي او ټولنیزو موضوعاتو هر جمعه دا وخت بحث لرو د میندو او پلرونو په وړاندې د اولادونو په حقونو په خامو هم بحث کړی او د اسلام مبارک دین دې موضوع ته تر ټولو ډیر اهمیت ورکړی تر دې چې ویلې دي د هغوی په وړاندې اه قدر مه وایئ تر څو هغوی ستاسې ستړیا او خفګان ته خفه نشي نن په دې غږېږو چې د خپلو اولادونو وړاندې د والدینو مسؤلیتونه څه دي په داسې حال کې چې هغوی د خپلو اولادونو څخه ډیر څه غواړي آیا په افغاني ټولنه کې میندو او پلرونو هم خپل حقونه پیژندلي دي په نننۍ خبرونه کې په همدې موضوع د دیني عالم څېړونکي لمشه او د افغانستان د اسلامي محدود ګوند د فرهنګي کمیټې لمشر محمد حسن حقیار سره خبرې کوو ښاغلی حقیار صاحب ستړي مشي په خیر راغلي مننه چې زموږ سره
من نه زدن سر کور مودن ژوند وس
درن اور دن کو پخپرونه کې استاسي اړیکې هم مخلو 0999235540 بل شمیره 0923255 شمیرو تر ته زنګ وای خغل اقیار صاحب د دې لپاره چې اور دن کو ته دا موضوع لا روښانه شي وي هغه کوم اومده حقونه دي او مسولیتونه دي چې اولادونه پخپلو میندو پلرونو لري
بسم الله الرحمن الرحیم ګوره مونږ تاسو پوهیږو چې کوچنیان د خپل ژوند او د معیشت د تامین دپاره او د دوی د تربیې دپاره کوم اشیاو ته اړتیا لري. د په ځمکه باندې د انساني ژوند هدف اساسي هدف دا ده چې څنګه د خدای کریم ښه عبادت وشي، څنګه د خدای په سر ښه اړیکه جوړه شي. خو د دې دپاره چې د اړیکه څنګه جوړه شي او د عبادت ښه ترسره شي، د دې دپاره ضرور دا ده چې انسان ځان جوړ کړي، خپله کورنۍ جوړه کړي، په هغه هدف باندې ښه پوهیږي، هغه هدف ښه درک کړي چې دی ورته رسیږي. نو د دې دپاره مقدمات پکار دي. مقدمات د هغوی ښه تربیه ده، د هغوی ښه روزنه ده، ښه محیط برابرون ورته دي، او د ژوند د بقا دپاره عیاشۍ بتۍ ته اړتیا ده، جامو ته اړتیا ده، همدارنګه سیم سیاداری ته اړتیا ده. یو ماشوم چې په اجتماع کې ژوند کوي باید هغه د نورو سره په طبیعي خبره ده چې ځینې رقابتونه تر منځ شته دي، البته منفي رقابتونه نه، مثبت رقابتونه. نو د که په عمومي د عمومیاتو نه راووځو، په ځانګړې توګه د ماشوم نفقه ښه نفقه د کورنۍ د وخت سره سمه، د ماشوم جامه، د اولاد جامه د کورنۍ په مشر باندې البت دغه د وخت سره سم، یو ښه نوم د ماشوم دپاره، ځکه چې نوم په انسان باندې ډېر مثبت تاثیر لري، ډېر ښه تاثیر پرې لري. که خراب نوم وي منفي تاثیرات، او که ښه نوم وي مثبت تاثیرات. تر څنګ یې د ماشوم روزنه، د ماشوم پالنه، د ماشوم تربیه، دا ډېر ضرور دي. نو که چیرې ماشوم په کوچنیتوب کې د هغه ستونزو سره مخ شي چې هغه یې برداشت کولی نه شي، د هغه ماشومتوب د هغې تقاضا ونه کړي، طبیعي خبره ده چې د هغې تربیه هم خرابیږي، بدني روزنه هم خرابیږي، صحت هم خرابیږي، او ښه خپل معبود ښه پېژندی نه شي، خپل رب ښه پېژندی نه شي. په هغه حقوق او مکلفیتونه چې د ده دي، د نه پېژني، هغه حقوق چې پر ده دي، یا دی مجبور دی چې هغه هغه نه پېژني. نو د دې دپاره دا د ماشومانو حقوق دي چې مور پلار به د هغوی ښې روزنې ته، ښې پالنې ته، ښې تربیې ته توجه وکړي، د هغه ښه صحت ته توجه وکړي، د هغه جامو ته توجه وکړي، د هغه آیندې دپاره توجه وکړي. د حدیث شریف ته د خدای په پیغمبر فرمایي چې تاسو هر یو مسؤل په خپل رعایت باندې یئ. مور د کورنۍ مشر زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې پلار وي، نارینه وي. د نارینه تربیه د نارینه د کور مشر وي، او د کورنۍ د پاتو غړو ټولو بوج په ده باندې د ماشومانو خو نه پوهېږي، ماشومان په خپل خیر او شر باندې نه پوهېږي، په خپل بهبود باندې نه پوهېږي. دا د کورنۍ مشر ده چې دغه مثبت ټکو ته باید دی متوجه کړي.
مهرباني اوریدونکي، موږ سره اړیکه نیسي او منتظر پاتې کیږي. لومړی اوریدونکي اخلو، د خالد پیمان په نامه موږ سره اړیکه نیولې ده. مهرباني. وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی. ازادي رادیو د اتمن د موضوع نه خبرې مهرباني، یا نظر که پښتنه وي هغه.
بالکل، سلام محترم تا او حقیار تا با واقعاً چې ډېرې ښې برنامه مو جوړې کړې دي د خلکو د ذهنونو لپاره. زما دا چې دا د په کوچنیوالو کې د انجونو وادول دا د دوی په روحي او رواني ستونزو باندې څه اغېزه لري، او دا د دوی په ژوند تاثیر لرلی شي؟ په دې هکله باندې موږ ته لږ معلومات راکړئ.
او صحیح ده مهرباني، چون په ډرامه کې هم دې موضوع ته اشاره شي. اتمن یو بل اوریدونکی مخلو، او بیا حقیقت صاحب تاسو ته راځو. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ، د کوم ځای نه اړیکه نیولې، او څه به ویل غواړئ؟ بلې محترم، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. دا اوریدونکی فکر کوم خبرې نه کوي، البته اړیکه زموږ سره اوس هم شته. مهرباني اخیر صاحب، که تاسو لومړی اوریدونکي ته څه ووایئ.
د ورور ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. د شک پرته کوم وخت چې په واده په کوچنیتوب کې کیږي، نو دا واده د ګټې په جه باندې د دې اضرار ډېر زیات دي. دا اضرار هم څه صحي دي، څه جسمي دي، او څه روحي دي. روحي اضرار خو دا دي چې یو ماشوم چې د خپل مور د خپل پلار شفقت او مهربانۍ ته اړتیا لري، هغه ته په ماشومتوب کې په پردي کور کې واده کړي، پردي کور ته یې وسپاري، نو طبیعي خبره ده چې د ده په روح روان باندې منفي تاثیر کوي. بد مرغه د موږ تاسو جامعه هم داسې نه ده چې نګور ته بیا د کور د غړي د زوی او د مور په سترګه باندې وګورو، هغه ته بیا د امانت په سترګه ورته نه ګورو، هغه ته به داسې ګورو لکه دا چې په موږ باندې خرڅه شوي وي، یا به تشبیه لکه یو څاروی چې په بازار کې وخت نه دغسې برخورد ورسره کوو. د مور به په خپلو د کورنۍ په بنجونو باندې امر نه کوي، درانده کارونه به نه کوي، خو په نګورو باندې به یې کوي. او د ماشوم په ماشومتوب کې د مور عاطفې ته، حنانت ته، د هغوی عفت ته توجه لري، د دې نه محرومیږي. دا د دې په روح روان ډېر زیات منفي تاثیرات کوي. د میړه د کور سره د دې مینه، د دې نفرت، د دې محبت نه جوړیږي. د واده نه هدف او غرض خود کریم په ادمشاه قرآن کې فرمایي چې دا ده چې محبت او موادت پیدا شي، سکون پیدا شي، تسکین پیدا شي. د میړه او ښځه یو بل لپاره د سکن د کور په معنا، سکن د جامې په معنا، سکن د تسکین په معنا باندې ده. د واده هدف د اهداف دا دي چې یو ښه کورنۍ جوړه شي، ښه ماشومان وزېږېږي. د میړه او د ښځې تر منځ د محبت هغه انتها وي، خو په که ماشوم واده شي هغه په محبت نه پوهېږي، هغه په جنسي اړیکو باندې نه پوهېږي، هغه په دې کیسه د واده پوښتنو باندې نه پوهېږي. او بله خبره دا ده چې جسمي وده هم نه کېږي. دا په هغه ځای کې مجبوره وي، مقهوره وي، د نور تر تاثیر لاندې وي، خو وضعیت ورسره نه کېږي، جسم هم نمونه کوي.
او اخر صاحب که همداسې څه ستونزې راولړېږي په دې ځای کې، د مور او پلار کورنۍ حقونه او د خواښې کورنۍ حقونه، فکر نه کوي دواړه دوی حقونه نه مراتوي د هغه ماشوم په وړاندې باندې، یا د هغې نګور په وړاندې باندې، یا د خپل لور په وړاندې باندې؟
طبیعي خبره ده. لومبی خو دې جنۍ په حق باندې د دې خپلو کورنۍ مور پلار تیری کړی ده، ځکه تیری کړی ده چې د په داسې وخت کې واده کړی ده چې د دې د واده اړتیا نه وه، ضرورت نه و ورته. د واده په قوانینو کې ورته قانوني څنډه کې نه شوه ده، یا که شریعت په دې باندې امر کړی ده، د واده اهداف روښانه کړي دي. که دې ته وردو موقع به نه وي په مجموع کې، په ماشومتوب کې واده د واده اهداف نشي ترسره کوي. نو چې نشي ترسره کوي، دا واده په انده کې فکر کوي، نفرت بدمیږي
او حقونه دلته پیماليږي.
طبیعي خبره ده، هر اړخیز حقوق په دې کې پیماليږي. نو د دې رومبای ګنا ورته کوورته، یو رومبای د تقصیر ورته وای، دا د خپل کورنۍ ته متوجه ده. بیا که احیانا یو چا دغه اشتباه وکړ، د ضرورت په بنا باندې وړه جدي ورکړه، باید د دې خسرګنۍ د دې د میړه کور، هغه باید د دې د ماشوم د خپل کوچني غوندې، د خپل د کور د غړي غوندې دغسې احترام پام ور باندې وکړي.
مهرباني، تاسو هر اړخیز جواب ورکړو. یو بل اوریدونکی اخلو، اکبر له پروان ولایت څخه، هغه اړیکه شلېدلې که نه پوهېږم، هغه د خپل ځان معرفي کوي. اما مهرباني پوښتنې ته راشئ.
سلامونه زدران صاحب، ښایسته او ښکلې د جمعې ورځ به مو تر دې مهاله فخر رسولې. سره د تلیفون پر کرښه عبدالروف اتل، هغه ملا زابل ولایت څخه.
او اتل صاحب په خیر راغلی، مهرباني، مننه چې زموږ خپرونه اورئ. مهرباني،
مننه. د څونه څخه، یا د چې د اسلام زموږ تاسو دغه ته راغلی، موږ تاسې داسې نه دغه و چې خوش ښځو په وړاندې تاوتریخوالی. زه درن صاحب، ولې دلته موږ تاسې مدني ټولنې لرو، د ښځو وزارت لرو، او ملا امامان مسجدو کې لرو، ولې چا تر اوسه په دې ګران میلمه څخه مې دا پوښتنه ده چې ولې څوک په دې اړه تر اوسه پورې چا اقدام نه ده کړی، یا مدني ټولنو، یا د مسجد له ممبر له لارې امانو، او یا خپله د ښځو چارو وزارت د امکاناتو نشتون دی، او که څه بله خبره.
او هر څوک حتمن څه نواقص به لري. مهرباني، ستاسو پوښتنه حقیار صاحب واخیسته، دی به تصاوب ورکړي. اما یو بل اوریدونکی هم اخلو چې منتظر پاتې دی. مهرباني، تاسو هم زموږ سره وصلی او خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟
زه هفتګل د ترنم ولایت څخه.
ډېر په خیر راغلی، مخکې د اړیکه شلېدلې وه، خو بیا تماس نیولی دی. مهرباني
وروره، زه وایم چې تاسو کوم پروګرام نیولی، دا مو ډېر ښه پروګرام ده. باید دا پروګرام لکه راډیو چې د مفاهیمي او درسي وسیله ده، باید د دې لارې تاسو ډېر معلومات ورکړي، د دیني عالمانو سره ځان شریک کړي، او اړیکې ورسره شریک کړي. محمد یاسین فهیم نمبر پیدا کړي. باید دا پروګرام تاسو ډېر ښه پروګرام ده.
مهربانی
بل عموم خپرونې ته علما راغواړو نن هم راسره اخیار صاحب ناست دی او په دې موضوعاتو باندې ښه پوهېږي حتما ځوابونه ورکوي خیر اوسې اورېدونکي چې موږ سره اتل له زابل اړیکه نیولې وه مهرباني څه هغې درلودو
د ده مشوره او اندېښنه دواړه پر ځای دي د ښځو وزارت د هغوی اساسي دنده همدا ده چې دغسې د اذهنو د تنویر دپاره کار وکړي دغسې ستونزو او ناخوانو مخنیوی وکړي او په افغانستان کې د نیکه مرغه ووایم که د بده مرغه ووایم په سلګونو مدنې ټولنې دي خو د اکثره این جي او کارونه کوي اکثره دغسې موضوعګانې چې د دوی ګټه پکې خوندي وي د هغې دپاره کار کوي خو د شک پرته ځینې داسې مدني ټولنې شته چې هغوی په دې اړه باندې تر حده پورې کار کړی ده زه د ده سره همنوع او همغږی یم چې د ښځو وزارت مدني ټولنې تر څنګ د حج اوقافو وزارت تر څنګ د اعتماد او کلتور وزارت په دې اړه ډېر مهم نقش ترسره کوی شي د دوی نه ډېر مهم د دغسې رادیوګانو لکه تاسو چې نن په دې موضوع باندې تماس ونیوه دغه رنګه ته په افغانستان کې په لسګونو تلویزیونونه دي رادیوګانې دي دا د دوی غونډو دنده ده د دوی غونډو شرعي مکلفیت ده چې د خیر په کار کې هڅه وکړي د خلکو ذهن تنویر کړي په ښو بدو باندې پوه کړي او دا ته نه د فردو دفاع نه ده د مسجد عالم په دې کې مکلف ده د کورنۍ مشر په دې کې مکلف ده د مجبوریت ده د فریضه ده نو په دې اړه باندې د دوی غونډو وظیفه ده او غونډ به په ګډه سرکار
وکړي اوریدونکو ته یو خبره ویل کول غواړم چې دوی کولی شي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته هم موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدي چې بیا تر تاسو بیرته رسوو اوس یو بل اوریدونکی زموږ سره مخامخ په اړیکه کې دی هغه اخلو مهرباني شاید وروستۍ اړیکې وي د خپرونې وخت کم دی لږ زر خبرې وکړئ وعلیکم السلام له کوم ځای مو اړیکه نیولې او نوم مو څه دی
نوم نصیب دی
نصیب له پکتیا نه بخیر راغلی مهرباني
دا نظر ورکوم چې اول د نور پلار ته زه وایم چې دومره وړه جنې چې تاسو ورکوئ اول تاسو دا فکر والی نه کوئ دومره دا پردي کور ته ځي هلته به سړي نه بوج وي بیا زه دا چې کوم ورواده شي هغه ته زه وایم چې دومره والی زه کی نیولی ظلم کوئ والی صاحب اسلام له نظره ښه کار نه دی د هغه له نظره ښه کار نه دی
خیر ستاسو نظر او مهرباني نصیب پکتیانه خیر څه فکر نه کوي چې ډیر خلک اوس پوښیوي دي خو بیا هم دا موضوعات تکراریږي چې حقونه دی او بل نه مراتېږي یا داسې ستونزې لکه اوریدونکو چې ورته اشاره کوي پیخیږي
ګور شاد او نادر تیرې یا د حق نه مراد کده هر چیرته تشته دي هر چیر په هر ټونګنه کې دشته دي چې ځینې کسان دي هغه تیرې کې ویو ناروا کوي هغه جنایت کوي د حد د حضرت پیغمبر اکرم په وخت کې هم د سټونګنه د بخي په دښو نه ده د حضرت پیغمبر اکرم د اثر تر اوسه پورې په هغه کې جنایت نه وشته دي خو دا چې د فیصدی خچر کم شي دا غټ خبره ده چې په خلکو کې سنار پیدا شي دا غټ خبره ده او څومره چې اوس مې داش ده نن د دې شنکه په خاصره وزیر ډیر تغیر کړی ده د دې شپړس غو په خاصره وزیر ډیر تغیر کړی ده او دا هڅه د مخمو بده مبارزه ده دا دغه سودو د دې موږ تاسو په جامعې کې په پسونګونو کانه تاریخ قدامت لري د فرهنګ نو د دې د منځ وړون د تنه دانه د تورتن د میراث موضوعګان شوي د خلکو د حقوق محرومیت شو دا رنګ په امدا اوس د موږ تاسو په شیبات کې په ډیره یعنی قاطی اکثریت برخه ده په ځان توګه په قبیلې سیمه کې چنجونه باندې زده کړنه کې دا ورته کفر کاری در هغه کې دا یو فریضه ده یو فرزاین ده په خوده باندې په دې وسخه زده کړه دا فرزاین ده دوی په مستحبات په سي په مباحات په سي په دې په سي ګرځي په رواج په سي ګرځي خو فرض پرې دي دا د دمانځو د روزه په سر فرض ده دا پرې دي او په کوچنیو دوه د سر په سي ګرځي بنا ان دا که د دې فیصدی رقم شي دا هم غنیمت خو د مبارزه غوړي د هڅه غوړي
مهرباني اوردونکو ته وایم دا ونه کول غواړم دوی کولی شي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ته موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدي کچېره دا شمیره ډیره بوخته او مصروفه وي اخیر سه څه فکر کوي چې سرتمبګي د ماشومان او کدو والدینو ډیره بوختیا کنه نن سبب پروي د دې بایس کیږي چې یو د بل حقوق مراد نشي
ګومان کوم چې په دې کې به ډېر نقش د بې پروایي وي او په دې کې به ډېر نقش نه خبري وي نه پوهي به وي.
والدین هم ځان ډېر مسؤل نه ګڼي یا ځان بوخت ګڼي مصروف ګڼي خپل ماشومان ته ډېر حق نه ورکوي.
دا ځکه ډېره توجه ورته نه کوي ډېر حق ورته نه ورکوي چې دوی نه پوهېږي دوی د موضوع په ارزښت باندې نه پوهېږي دوی په دې نه پوهېږي چې د دې ماشوم تر څو پورې چې دی کبیر کېږي د ده مسؤلیت ده ترجیح کېږي د ده ټول مثبت او منفي کړنې ده ته متوجه دي. دی په دې نه پوهېږي چې زه باید په همدې وخت کې ماشوم وروزم چې ماشوم غټ شو بیا خو د ده روزنه د ده همدې ماشوم به ماشوم نه شي به کبیر شو به د دې کبیر فریضه ده. دا چې اوس د ماشوم د دې ماشومتوب په وخت کې د ده د مور په مرد مور ده چې دی هم د دنیا ښېګڼو لپاره اماده کړي او هم د اخروي ښېګڼو لپاره اماده کړي. نو بې پروايي ناپوهي د بده مرغ ځینې فرهنګي دودونه دا په دې ډېر منفي او مثبت نقش دواړه درمودلی شي.
ټول باید ورته پاملرنه وکړي. ډېره زیاته مهرباني اقیار صاحب ستاسو سره خبرې او له پیغامونو نه مو اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. مننه اقیار صاحب. بله خپرونه امید مرزبان وړاندې کوي. زه